شي دا مشال ریډیو دے د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. د دې خبري غړی د سر موضوع د تورخم هغه بندلار ده چې د درې ورځې ځای خلکو ته تجارتي گاډو ته مالوډونکو گاډو ته سخت زیانونه او نقصانونه ورکړي دي. د دې خبرونه د سر موضوع د یو شمیر نور کورنۍ او سیمې مطالب را سره هم شته. که دې خبرونه کې تر پای را سره مل پاتې شوي نو د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه خبر شي. خړومبې خبرونه انیسا اجمل وړاندې کوي.
د خبرونو سرټی کې د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو چارواکو ترمنځ په تورخم کې مذاکرات شوي دي. په مومندو کې په لومړي ځل د ښځو لپاره کلی کچهري یا آزاده غونډه شوې ده او د فرانس او امریکا ولسمشرانو د اوکراین حالاتو په اړه خبرې کړې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو حکومتي پلاوي ترمنځ د تورخم په ممنوع ځایونو کې د تعمیراتي کارونو او تاسیساتو په اړه مذاکرات شوي دي. په تورخم کې د افسي ځواک او چارواکي د نمنخ پرولو په شرط پرون مشال ریډیو ته ویل چې دا مذاکرات د فبرورۍ په 23 په تورخم کې وشو خو د تورخم دروازې خلاصولو په اړه پکې پریکړه ونه شوه. د مشال ریډیو خبریال وایي چې د تورخم دروازه نن هم تړلې پرته ده. بلخوا په تورخم کې د سوداګرو اتحادیې مشر واید خان شینواري پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د تورخم دروازې تړلو سره د دواړو هیوادونو په تجارت بد اغیز کیږي.
د حکومت دروازه چې بنده شوې ده د 21 فروری نه، نو دلته چې کوم په بارډر باندې او روزانه چې کوم 300-1500 پورې ایکسپورټ ګاډي ځي، برامداد ځي او 300-1500 ګاډي درامداد راځي. په دې کې چې کوم کنه 300-1500 کسان لګیا دي او سره دا هر یو کس سره یو کورنۍ ټچ ده. که سور د مونږه چې کوم پالیسی میکرز دي دا هغه بالکل د ټریډ نه خبر نه.
د پاکستان چارواکو د سوداګرو د دې تازه سرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبرورۍ په 21 د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د مورچو جوړولو په سر د لانجې وروسته د تورخم دروازه وتړله چې ورسره سم سوداګري هم ودرېده. په شمالي وزیرستان کې چارواکو ویلي چې په سپینوام سیمه کې 4 پوځیان وشل شوي او 2 زخمیان شوي دي. په میرامشاه کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نمنخ پرولو په شرط بیگانه وخت مشال ریډیو ته ویل چې د فبرورۍ په 23 د وسلوالو پوست ترمنځ په ډزو کې 2 وسلوال هم وشل شوي دي. خو چارواکي دا نه دي ویلي چې د وشل شوو وسلوالو تعلق له کومې ډلې سره و او نه هم وسلوالو لا په دې اړه څه ویلي دي. د کورمی سوداګرو ځای خلکو له حکومت غوښتي چې سدې بازار ته په تورې وړې نومې لارې د مالونو په وړلو دي لګول شوي بندیز ختم کړي. په سیمه کې یو سوداګر محمد انور قریشي پرون مشال ریډیو ته ویل چې د تیرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د لګېدلې بندیز له وجې مالي تاوانونه کیږي. په تورې وړه لاره د بندیز د فبرورۍ په 12 په اوچتو مندریو کې د ګاډو په قافلې د برید وروستو لګېدلې دی. خو په کوزه کورمه کې د پولیسو یو چارواکي د نمنه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دا بندیز دوی نه دي لګولې. د جنوري په لومړۍ نیټه په کوارټ کې د شیا او سنی مشرانو ترمنځ په معاهده کې د سیمې د لارو خلاصولو خبره هم شوې وه. بل لور ته یو ځایي مشر ملک سلیم خان اورکزی مشال ریډیو ته ویلي چې د فبرورۍ په 23 په سده کې پوځي چارواکي په تورې وړې لارې د بندیز په لرې کولو رسا شوي خو دا پرېکړه په عارضي توګه شوې ده. د مومندو پچندی سیمه کې د فبرورۍ په 23 د ښځو لپاره په لومړي ځل کلی کچهري وشوه. د غونډه د چندی سیمې د انجونو په سرکاري ډیګري کالج کې د ضلعي انتظامیې په مرسته جوړه شوې وه. د غونډې مشري د مومندو ضلع د انجونو د تعلیم محکمې یو مشرې لیلا علي او د چندی ډیګري کالج پرنسپل ماروخ کوله. د غونډې پر مهال انجونو او ښځو د تعلیم، صحت او نورو بنیادي ضرورتونو لړکې خپلې مسئلې وړاندې کړې. د غونډې مشرانو انجونو ښځو ته باور ورکړی چې مسئلې به له اړوندو چارواکو سره شریکوي او دغه د هوارولو به پوره هڅه کوي. په اسلام آباد کې له افغانستان نه کډه شوو خبریالانو پریکړه کړې چې له هیواده په زور د وستلو خلاف به سپریم کورټ ته ورسي. دوی دا پریکړه پرون د خبریالانو لپاره کارکوونکي ادارې فریډم نیټورک لخوا په جوړې شوې غونډه کې وکړه. د غونډې ګډونوالو زیاته کړې چې په افغانستان کې په 2020 کال کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته شاوخوا 100 افغان خبریالان اسلام آباد ته کډه شوي او بل هیواد ته د ورتګ په هیله تر اوسه په پاکستان کې اوسېږي. افغان خبریالانو ویلي چې د پاکستان حکومت ورته تر یو شم مارچ پورې مهلت ورکړی دی چې له اسلام آباد او راولپنډی نه دی ووسی. یو افغان خبریال محمد نور بیا د غونډې پر مهال مشال ریډیو ته ویلي چې په پاکستان کې مشت افغان خبریالانو کې یو شمېر د طالبانو په بند کې هم پاتې شوي وو او کبیرته افغانستان ته ورغلل نو ژوند به په خطر کې وي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د فبروري په 19 د پاکستانی چارواکو په حواله ویلي وو چې هغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو قطعي او حتمی پلان لري. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون د فبروري په 16 ویلي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ پوربند په راتلونکو اونیو کې رضامندي کېدای شي، خو نوموړي د خبرداري هم ورکړ چې د سولې معنا د اوکراین تسلیمېدل نه دي. ولسمشر مکرون دا خبرې په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر لیدو وروسته فاکس نیوز سره په یوې مرکه کې کړې دي. دواړو ولسمشرانو دا ملاقات د روسیې لخوا په اوکراین د بشپړ یرغل د درېمې کلیسې په مناسبت د یوې غونډې پر مهال وکړ. ټرمپ له دې وړاندې ویلي وو چې جګړه زر ختمېدای شي. او د کرکټ د اتلانو جام یا چیمپیئنز ټرافی سیالیو کې نن د آسټرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې ترمنځ میچ کیږي. په بی ګروپ کې شامل د جنوبي افریقا او آسټرالیا لوبډلو تر اوسه خپل لومړي میچونه له افغانستان او انګلستان نه ګټلي دي. د جنوبي افریقا او آسټرالیا سیالي د پېښور په وخت ماسپخین 2 بجې به پیلېږي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکاري انیسا اجمل وړاندې کول. که د دې خبري غړی تر پای پاتې شوې ځنې دا مهم مطالب به هم وري. په تورخم کې د دروازې د بندیدو نه پس خلکو ته ډیر زیانونه رسیدلي دي. یو کس وایي
هر یو کس سره یو کورنۍ ټچ ته دا قصور د مونږه چې کوم پالیسی میکرز دي دا راغوري هغه بالکل د ټریډ نه خبر نه دي چې ټریډ مثبت اثرات بسی منفی اثرات بي سي.
په کورما کې هم د لارو د بندیدو د وجنا خلک سره ټکوي.
سو حکومت کوشش وکي چې د مو بازارونو د مو کاروبار خلکو سره تعاون وکي دا نور خشي خلکو ته سهولت ملو شي نه د لارو بندول په واجب باندې بند خلکو ته نور مشکلات راکي.
په مومندو قبایلی دله کې پړمبي ځل باندې د خزو مخامخ د چارواکو سره خبرې شوې دي. په دې اړه باندې یو خزوای
مستقبل کې دا امید لرم چې زموږ زنانه شې دي هغه بدون ایجوکیټ شي وي د دینه په هغه بدون هغه ته میسج ترې دونه به خبر شي وي چې دا کلی کچري دا د پرسونه فائدہ مند ده.
سیما او نړۍ مهم په پام کې دا د مشال تر څنګه سي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبري غړای دا زستاسو قربا مجید بابر یما د سر راپور تاسو پام را ګرځوم. پرون په تورخم کې د پاکستان ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پلاوی ترمنس مذاکرات وشو. په مذاکراتو کې په تورخم کې په ممنوع ځایونو کې د تعمیراتي کارونو په اړه خبرې وشوه، خو د تورخم دروازې په اړه پکې څه پریکړه ونه شوه. بلخوا سوداګر وایي چې د تورخم دروازې تړلو سره د دوی مالی تاوانونه کیږي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فروری په 21 د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د مورچو جوړولو پر سر د لانجی ورستو د تورخم دروازه وتړله چې ورسره سم سوداګری هم ودرېده. فرهاد شینوارې نور تفصیل راکړي.
په دې غونډه کې پاکستان لورینا د ملیشی یا اف سی ځواک ڈی آئی جی نارتھ بریگیډیر امیر نواز په مشرۍ ویډلې ګډون وکړ او افغان لورینا د ننګرهار مرستیال والی مولوی عزیز الله په مشرۍ ویډلې ګډون وکړ او یو بل ته په تورخم کې دواړو خواو ته په تعمیراتي کارونو باندې خپل تحفظات وړاندې کړل. د پاکستان د ملیشی ځواک او کسٹم چارواکو ویل چې په دې غونډه کې نه یوازې دوی افغان طالبانو ته ویل چې هلته دی په ممنوع ځایونو کې مورچې نه جوړوي، بلکې افغان طالبانو هم پاکستانی چارواکو ته ځنې ځایونه په ګوته کړل چې تاسو به هم په دې ځایونو کې تاسیسات نه جوړوي او د پاکستان په ځنې تعمیراتي کارونو او مواصلاتي نظام لپاره لګول شویو لوړو ټاورو یا ستنو باندې خپلې اندېښنې وښودې. د پاکستان امنیتي ځواکونو طالب چارواکو ته باور ورکړ چې د تورخم صفري نقطې نه را په دې خوا چې کوم ټرمینل جوړ شوی هغه له ممنوع ځاینه ډیر لرې دی او په دې کې چې کوم تعمیرات کیږي یا پکې مواصلاتي نظام لګي هغه نه په دواړو خواو ولستون ته په تورخم دروازه په تګ راتګ کې اسانۍ پیدا شي او تجارت پر سر آسان او تیز شي او کوم دفاعي مقصد لپاره داستنې نه دی لګولي. په عین حال کې طالب چارواکو پاکستانی چارواکو ته تجویز ورکړ چې یادې په دې ور سره متفق شي چې دواړو خواو ته به څوک تعمیرات نه کا او یادې دواړو خواو ته هر ډول تاسیسات جوړول خلاص کړل شي. خو پاکستانی چارواکو ورته وویل چې په تورخم کې به په ممنوعه سیمه کې هیڅکله چاته اجازه ور نه کړي چې هغې لورې ته هم څوک تاسیسات جوړ کړي. نو له دې نه پس ترې طالب چارواکو د فبروري 15 نیټې پورې مهلت وغوښته چې دا هر سبا خپلو لوړپوړو چارواکو سره شریک کړي او بیا به په بله غونډه کې پرې بحث وکړي. تورخم دروازه د فبروري 20 نیټې رئیس پاکستانی چارواکو تړلې چې لامل یې دواړو خواو ته د مالونو ډک ګاډي ودرېدلې. په تورخم کې د سوداګرو اتحادیې مشر واحد خان شینواري مشال ریډیو ته وویل چې د تورخم دروازې په بیا بیا تړلو له وجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دوه اړخیز تجارت ډېر اثر پرېوځي.
د حکومت دروازه چې بنده شوې ده د 20 فبروري نه، نو دلته په بارډر باندې او روزانه چې کوم 350 پورې ایکسپورټ ګاډي زی برآمدات زی او 350 ګاډي درآمدات راځي، په دې کې چې کومه کنه 350 کسان لګیا دي او سره دا هر یو کس سره یو کورنۍ ټچ ده. دا قصور د مونږه چې کوم پالیسی میکرز دي دا راغوه هغه بالکل د ټریډ نه خبر نه دي چې ټریډ مثبت اثرات به سي منفي اثرات به سي. مونږه هلته چې کوم کنه 350 ملکو سره 100 ملکو سره مقابله په ټریډ کې مونږ به څنګه پالیسی جوړو. باقی چې کوم دی کنه ایکسپورټ چې څه ته یې کنه هغه مونږ بالکل چې کوم هلته مونږ زیر یو هغه مارکیټ کې مونږ میډین پاکستان هغه شای هلته نشته، بالکل نشته.
همدارنګ مسافر لا تورخمه ګرځول شوی او دوی ته ویل شوی چې پیښور ته د استانه شي او افغانستان ته د اوختو اجازه نه ورکوي. په دې کې یو افغان وګړي خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
سلام، 15 د سیګریټ بند شپې په مخ باندې بند سو د چاته پته نه و. بیا خو یو ال را کې چې خلک ناراضي وټ خلک له پیسو نه خلاص دي. زنانه پښتنې خوندې وي سړی بنور سره بیرته واپس ولاړې چندې مرتوا کې بیرته واپس غته ولاړې پیښور ته هوټلو کې جاین را کې څوک دې باندې پراته دي بسترې نه لرو ټول خلک له خرچو چې خلاص دي. ما ته ولا خپل دا 1500 روپۍ را پاتې دي دا زو ځان په واره سم بس دا پیسې پاتې دي.
تورخم دروازه د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري 20 نیټه هغه محل وتړله چې کله افغان طالبانو خپل لورې ته مورچي او تاسیسات جوړول او پاکستان امنیتي ځواکونو پر اعتراض وکړ او تعمیراتي کار نه ودرول پاکس العمل کې احتجاجن تورخم دروازه وربند کړه او دا درز خپل کړ چې دوی په ممنوعه ځای کې دا تعمیرات کوي. خو بیا طالب چارواکو رسنیو ته ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې تعمیرات پیل کړي او دا ممنوعه ځای نه دی او پاکستان بلا جوازه د تورخم دروازه وربند کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر نه ورو کورمتا د کورمې سدی بازار ته په تورې وړې نومې لار په مالوړونکو گاډو بندیز لګول شوې ده. دا بندیز تر هغې ورستو ولګید چې د فروری په 12 په اوچتو او مندوري سیمو کې د گاډو پر قافله برید وشو. په سده کې یو شمیر مالوړونکو گاډي ولاړ دي او سوداګر وای چې د دې له وجې ورته نه یوازې تاوان رسیږي بلکې په سیمه کې د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ نفرت هم زیاتیږي. بلخوا پولیس چارواکی وای چې دا بندیز هغوی نه دی لګولې. نور د تاریخ ورغره پر راپور کې
په کورما کې د سدې تاجرانو او مقامی خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې د سیمې بازار ته پر تور وړي لار په راوړل کې دونکو مالونو لګیدلې بندیز دی ختم کړي. مقامی تاجر محمد انور قریشی مشال لوډیو ته پر 23 فبروري ویلي لا یوې اونۍ په سلګونه ګاډي لا مالونو بار په چنارک او منتو سیمو پر دغه ولاړ پاتې دي چې پر امنیتی پوستې سرتیری مخکې وټلو ته نه پرېږدي. قریشی زیاتوي په یاد لار له بهر ضلعو د خرڅ لپاره سامانونه پر راوړلو د لګېدلې بندیز له کبله نه یوازې دوی ته تاوانونه رسیږي بلکې په بازار کې پر تجارت هم اثر د غورځېدلو خطره پیدا شوی.
سو حکومت کوشش وکړي چې دمو بازارونه دمو کاروبار خلکو سره تاوان وکړي دا نور خشي خلکو ته سهولت ملو شي. نو د لارو بندول په واجب باندې خلکو ته نور مشکلات کی خلکو کې نور کرک علاقے کے نفرات دا زیتی گی نو مہربانی تو وکڑے شی صدا کمال یارا بند شی دے تورے وڑے والا نو دا دو خلاص کڑلے شی دے وا محفوظ الیارا دے سادے بازار تا
دا سادے بازار پا کوزا کرما کے لوی تجارتی مرکز دے چورتا پا زرگونا ٹانا دا خوراکی توکیو تر سنگ دا جون صورت سیزونا ہر ورځ لا پیخور لاہور او داسې نور ضلعو څخه دا وخت د تور وړي پر لار راوړل کیږي کچو هم د سیمې مرکزی لار په الیزو ورغلي خو پر مسافرو تر بریدونو او جګړو پس مقامی خلک او تاجران پر یاد شیامیش علاقې د خپل سیکورټی په خاطر تګ را تګ نه کوي. ځایي اوسیدونکو امجد علی شاه مشال رډیو ته پر 23 فروری ویلي په سیمه کې د مال لیږدونکو گاډو پر قافلې د وسلوال برید پیښه تر رامنځته کیدلو پس پر تور وړي لار د تجارت په غرض سامانونه په وړلو دغه بندیز لګول شوی چې دا ډېره د افسوس خبره ده. شاه زیاتوي یاد برید د دوی پر سیمه شوی او نه پکې خلک ملوث دي خو بیا هم داسې قسمه بندیزونو سره مخامخ شوي چې دا ورسره حکومت ظلم روان کړي.
نو سادی بازار کې لغن کې بریک روشي نه بیا د خوردنوش ډېر غټ تکلیفي دوايونې دي پېټرول آیل ډېره مسله وي ګیس داسې میډیسن نو اوس دو ورځو نه ورو ورو کمای راځي بې تدریج نو اوس بله داسې څه طریقه کار شته نه بله لیاره شته نه او دا یو لیاره څه دی هغه داسې استعمالې ده هغه ګورنمنټ طرف نه باندې شو.
بل خوا په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نو می پر سنې خپور شي مشال رډیو ته ویلي په تور وړي لار باندې پر مال وړونکو گاډو د بندیز لګولو داسې حکم د دوی لخوا نه دی جاری شوی او کبل چا کړی وي پر هغه سن شي ویلې. چارواکي وای حکومت د کوهاټ پر سیمه شي سنی مشران تر کې نوول پس د دواړو ترمن د جنوري پر اولنی نیټه یو امن موعده کړي چې په هغه کې د سیمې لارې د خلاصولو خبره شته نو کې دی شي چې د نورو غیر محفوظ لارو پر ځای په مرکزی سړک باندې د تلو راتلو سره هغل ته ماحول او پخپلو کې اعتماد د برابرولو لپاره یاد بندیز لګیدلې وی. د دې ترڅنګ ځای مشر ملک حاجی سلیم خان اورگزی مشال لوډیو ته ویلي په صدق کې د ګلپورز د مذاکراتو پر وخت پوزي چارواکو پر لار ولاړ گاډي د سیمې په لور را پریک دولو ته راځي شوی او زیاتوي دا بندیز په ازي بنیادو چت کړي خودم را د چې تاجران به لا تونونو بچي او سر په بازار کې د خوراک سکاک او نور ضرورت سيزونو کمې به هم پوره شي.
د دې مسالې مستقل حل د پاره به مذاکرات کو زه خپل د علیزای او د بغندالی را خلاص شي په هغه باندې بارا پر چنور ته او ساده ته څو کنوایان دي راتلو د پاره یو پروګرام سیټ شي او یو فیصله ور باندې وشي.
په کورما کې پر مسافرو تر بدونو او جګړو په سنیان او شیاغان جو بل علاقو ته ورزي او نه د مخالف فریق پر علاقو ورغلیو لارو د خپل سکیورټی په خاطر تګ را تک کوي. کچو هم د 2023 کال په ستمبر میاشت کې شیاګانو او سنیانو ترمنځ تر جګړې پس لارې پر بندیدلو حکومت د کنوایانو په ذریعه د مقامی خلکو تګ را تک او نور ستونزې حل کولې خو پر قافلو د شوي وسلوال بریدونو له کبله هغه سلسله دا وخت درېدلې ده. حکومت د کوهاړ پر سیمه دواړه فریقین تر کېنول پس د هغوی ترمنځ د جنوري پر اولنی نیټه یوه امن موعده کړې چې په هغه کې د تګ را تک لارې د خلاصېدلو خبره شامل ادا. طارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د ټول پاکستان د تیلو پلورونکو کمپنیو اتحادیه د تیلو د نرخونو په اړه باندې د حکومت پر ضد د کار بندیز دړه کور کړي. دوی زیاته کړي چې له دې سره به د تیلو هر کمپنۍ په خپل خوښه نرخونه ټاکي چې ورسره به په هیواد کې اقتصادي مسلې زیاتې شي. په دې اړه باندې تفصیل شبیر جان نو.
پاکستان کې د پېټرول پمپونو سازمان وایي چې مرکزی حکومت پریکړه کړې چې د تیلو نرخونو ټاکلو نه ځان خلاص کړي، یعنی ډی ریګولیټ یې کړي او مارکیټ کې موجود هر یو کمپنۍ که ملکی ده او که بهر ملکی به په خپل خوښه نرخ مقرروي. پاکستان کې د پېټرول پمپونو د سازمان مشر عبدالماجد مشال لیډو ته د دې د منفي اغیزو په خپل باندې وایي
ډی ریګولیشن بار کې سخت ریزرویشن دی 5-7-8 کروڑ روپې لګي نو دا یو پمپ جوړیږي 10-15 هزار چې د پمپونو بند شي دا څومره لوی لاس پي چې دا کله ډی ریګولیټ سپورٹ شو او کمپنیانو خپل منمانی شروع کا نو تاسو ته پته به چې موټر سایکل لپاره کم 100 روپو موبلایلو انن سبا 900 روپے کې خرڅیږي ډی ریګولیټ شو کمپنیانو خپل مرضی کم زینا کم زیتا قیمت رسولو او دا کاروبار هم تباہ برباد شي او اس کو پورا پاکستان کے یو ریٹ دے کراچی نہ والا تر گلگت بلستان پورے چترال پورے اور خیبر پورے
دغه پمپونو مالکانو د سازمان یو بل مشر ګل نواز خان افریدی وای چې غړ ځان به د دې پریکړې دویتا او عام ولست وی
ټوله فائدہ په ایل مارکیټینګ کمپنیو ته عوام ته ساو پمپونو ورته سره سر نقصان دے د دو فائدہ سب ملٹی نیشنل کمپنیان دی تو ورکول غواړي او دا لوکل چې کم زمګه پاکستانی ایل مارکیټینګ کمپنی دی دا به خرابې شي د کوهات کولا کروډ ایل رزي صفا کول د پاره کراچی ته د کراچی ولا صفا کول د پاره پینډه ته راځي نو دا کریا دی ډی ریګولیټ کی چا مو ته فوري لیفټ ملو شي بل ته ایل ریفائنری ډی ریګولیټ کا نو هغه ته به عوام ته د 15-20 روپے په دستی به پر لیټر باندې فائدہ ملو شي بل دا چې کله ملک د تیل شاټی شي یو خو زمونږ ډیفنس ولا خپل ریزرو پراتی اب موږ سره نه دومره به کپنی نه راوړي چې سمه خرڅيږي
خو په دې اړه د پټرولیم مرکزی وزیر مصدق ملک 13 میاشت کې هم ویلی وو او دغه ډول 13 کال اپریل میاشت کې هم چې د وزیر اعظم شهباز شریف او د اسپیشل انویسټمنت فیسیلیټیشن سنټر د خوخه ده چې د پټرول نرخونه ډی ریګولیټ کړي خدای هم ویلي چې د دې به پورا جج اخلي او کمپنو او د پمپونو مالکانو سره به هم په دې حق له سلا کوي دا چې په اقتصادي توګه د دې ملک ته او ولستا سګټه شته او کنه نو باچا خان پوهنتون کې د اقتصادیاتو څانګې پروفیسر ډاکټر سهیل احمد وایي چې د حکومت کنټرول خو به ختم شي خو ممکن ده چې د سیالۍ له وجې کمپنۍ خپل نرخونه راټیټ کړي
دا مشال رادیو ده
اوردونکو زده کوونکو ته د کررو پاړه باندې زموږ همکار شبیر جان دا راپور را لېږلی تاسو ته وړاندې کوو
د پیښور پوهنتون زده کوونکي وایي د حکومت لخوا دا یو غوره ګام دی خو باید په شفافه توګه دا قرضونه په اسانه ورکړل شي ځکه وړاندې هم چې کومه قرضې حکومت د زده کوونکو لپاره یا ځوانانو لپاره اعلان کړي دا هغې نه هم دوی خبر نه شو د باچا خان پوهنتون احمد علي وایي
وزیر اعلی صاحب یو خو اقدام اوشتو نو احساس نوجوان لون چې کوم پروګرام چونکه پاکستان کې هو نه نوکری شته او نو مطلب بل سره رشتر نوجوانانو لپاره پروگرام
فارمیسی کی پی ایچ ڈی کی جنید اقبال وائی چکرس ورکوندے روزگار تربیت هم ورکړی شي او ورسره د روزگار پیلولو لارې هم ورخوډل شي وزیر اعلی سردار علی امین خان ګډناپور د جمعې پورس په خبر کې د زده کوونکو یو غونډه ته په خپل وینا کې ویلو چې راتلونکي بجټ کې به دوی د لپاره 2 ارب روپې اګدي او دې ته به تر 2 میلیون روپې قرض بغیر سود نه ورکوي او پر ځای د دې چې نور ځایونو ته دوی نوکرو پسې وګرځي خپل د دې جوګه شي چې روزګارونه هم شروع کړي او نور خلکو لا نوکری هم ورکړي د خیبر پښتونخوا د لوبو او ځوانانو عمر وزیر سید فخر جهان پدې ورستو کې مشال لیډو ته ویلیو چې د دوی حکومت ایواز تعلیم افتا ځوانان لپاره نه بلکې بیروزګار او بغیر تعلیم ځوانان لپاره هم د 15 لک نه ولا تر 15-16 لک قرضې ورکوي چې په روان روزګار خکې او یا نوی روزګار شروع کړي او وايي دوی به هر هغه ګام پورته کوي چې په شفافه توګه حقدار ته ورورسي دغه ډول د ټکنیکل تعلیم یا سند لرونکو لپاره هم دوی وايي چې تربیت په ورکول شي او کم کسان چې بهر تل غواړي هغه سره به هم حکومت کومک کوي شبیر احمد جان مشال
ریډیو پیښور اوبزم کتاب مشال ریډیو ته وګی په اسلام آباد کې میشتو زینو افغان خبريالانو پریکړه کړې ده چې د دې هیواد نه په زور د وستلو پر ضد به لوړې محکمې ته ورځي په دې اړه تفصیل راشد خټک وړاندې کوي
په پاکستان کې اوسیدونکو افغان ژورنالیستانو پریکړه کړې ده چې د دې هیواد نه په زور وستلو خلاف عدالت ته درخواست ورکړي دا پریکړه د بیکوره شوو افغان ژورنالیستانو په یوه غونډه کې وشوه غونډه په 16 فروری د بیان د ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې فریډم نیټورک په دفتر کې ترسره شوه د غونډې صدارت د فریډم نیټورک مشر او په پاکستان کې د بیپولو ژورنالیستانو یعنی RSF نماینده اقبال خټک وکړو په غونډه کې په کډوالو ژورنالیستانو سربیره پاکستانی ژورنالیستانو هم برخه واخیسته دوی ویل چې په اسلام آباد کې تر سلو زیات افغان ژورنالیستان اوسي رسیږي چې په افغانستان کې په کال 2021 کې د طالبانو واک تر رسیدو نه پس دریم هیواد ته تلو لپاره پاکستان ته راغلي دي. خو اوس د پاکستان حکومت دوی ته ویلي دي چې د 1 مارچ نه پس د اسلام آباد او راولپنډۍ نه اوځي. دوی ویل چې نورو هیوادونو ته د دوی د لیږدولو پروسه هم ډیره ورو ده او امریکا خو 3 میاشتې ځنډولې ده. د غونډې یو ګډونوال محمد نور مشال ریډیو ته وویل چې په دوی کې داسې خلک شته چې د طالبانو په زندان کې وخت تیر کړی دی او که بیرته افغانستان ته ولیږل شي نو ژوند ته یې خطر پېښېدای شي.
دغه افغانان چې دلته راغلي دا ټول د امریکې د وعدې په اساس دلته راغلي. امریکې ورته ویلي چې تاسو راشي پاکستان ته موږ به دلته د دې ځای نه تاسو انتقال کوو امریکې ته. ډېر یو غټ مشکل افغانانو ته جوړ کړي ځکه چې دوی چې دلته راغلي اوس دوی بیرته افغانستان ته نشي تللی. هلته مزل ستونزه ډېرې دي هغوی ته. نو هیله دا ده چې د امریکا دا نوی ولسمشر ټرمپ صاحب خپل هغه پالیسي چینج کړي او دغه کسانو سره چې وعده کړی دوی زر تر زره هغه امریکې ته انتقال کړي او کارونه ورته چټک.
اقبال خټک غونډې ته وویل چې هغه به د آر ایس ایف او د ژورنالستانو نورو ملکي او نړیوالو سازمانونو سره تماس نیسي او د افغان ژورنالستانو دپاره به مرسته ترې غواړي. د غونډې یو بل ګډونوال عظیم خان جوادی مشال رډیو ته وویل چې پخوا به د پاکستان حکومت دوی ته د 6 میاشتو یا د کال دپاره ویزه ورکوله خو اوس د 1 میاشتې ویزه ورکوي.
زموږ دلته غوښتنه دا وه یو خدا چې د افغان ژورنالستانو لپاره د دوی د ویزو د تمدید پروسه باید جدي شي، چټکه شي. دغه 1 میاشتنۍ پروسه چې اوس د هره میاشت تمدیدول دا واقعاً د ژورنالستان لپاره ډیره سخته ده او په زمن کې هغه ژورنالستان چې دلته په خطر سره مخ دي زموږ غوښتنه دا ده له دغه نهادونو نه دغه نه چې زموږ غوښتنه دا وکړه چې له بهرنیو سفارتونو سره زموږ کومې پروسې چې دي دا باید ورسره مخ ته لاړ شي او د دوی نه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ پروسه لږ تیزه کړي.
په غونډه کې قانون پوهانو هم ګډون وکړو او وی ویل چې پېښور های کورټ په پریکړه کې حکومت په زور د افغان سندرغاړو او هنرمندانو د وستلو نه منع کړی دی ځکه چې په افغانستان کې د هغوی ژوند ته خطر دی. دوی به د افغان ژورنالستانو لپاره هم عدالت ته عریضه ورکوي. په غونډه کې موجود د انډیپینډنټ اردو ایډیټر هارون رشید مشال رډیو ته وویل چې پاکستاني ژورنالستان هم د پاکستاني چارواکو او د هغه سفارتونو سره په تماس کې دي چې د افغان ژورنالستانو کیسونه پکې پراته دي.
زموږ چې کم پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې وشي نو ښکاري دغه چې یو ریاستي سطح باندې یو فیصله شوې ده چې افغانان چې دی هغوی ټول به موږ وباسو. خو مشکل دا دی چې دا کې داسې جرنلستان دي چې هغوی د طالبانو خلاف لیکلي دي او داسې جرنلستان دي چې هغوی په سوشل میډیا کې یو انټی طالب یو خبر باندې لایک کړی دی نو هغه باندې د هغه نه پوښتنه شوې ده. نو د دوی ژوند خو ډېر سخت خطر کې دی. کوشش کوو چې د چارواکو سره ملاو شو بیا قانوني لار باندې نن غور وشو عدالتونو ته سره رجوع وکړو او وګورو چې که هغوی نه داسې امداد کېدی شي امکان لري.
پاکستان په کال 2023 کې د بې اسناده کډوالو وستلو پریکړه کړې وه او تر اوسه پورې تر 8 لکو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پیښور او شاوخوا سیمو خلک د ګیستلو شلینګ له امله شکایت کوي. په 13 مېرمنې وایي چې روژه نږدې ده او دوی پریشان دي چې د روژه ماتي او پیشلمي لپاره به خواړه پسه تیاروي. د دوی په خبره د سیمې زیاتره خلک غریب دي او د ګیس سلینډرو کارولو وس نه لري. تفصیل خالد انیاس.
د پیښور موسازی شاهینوای د دوی علاقه کې 13 میاشتو راهسي ګیس ته نش برابر دی. دا وایي ټول ورځ کې صرف 40 منټه د پاره ګیس راځي. دا وایي زیات فکر ور سره د روجي دی.
ای مسیزو سرزو ګیسونو ډیر زیات تکلیف دی. خشاکونه نشته دی او روانه روجه د دې سره بندوبس شي. مونږ ته ډیر زیات تکلیف دی. بیلونه ډبل لذي او ګیسونم نوی.
نسرین چې د 4 بچو مور ده او د نوخار اوسیدونکې ده مشال ریډیو سره خبرو کې اوی ګیس نوی او بیلونه ورپسې زیات راځي. دا وایي نه پوهېږي روژه کې به د پېشمنی او روژه ماتي کې پخلی څنګه کوي.
ګیس راته نی ډیر تکلیف راته او دا خو چې ماهانی هم پسه تیارو پېشمنی پسه تیارو او دا ګیس او بجلی ټول سیستم راته سم شي. بیا په بیا خشاک راوړو تکلیفي سلینډر راړه کو خو ګرانه خو دا غریبیان ګیس نه وي ټول راځو بس بل د بجلی بل راځي یا ګیس بل راځي. میاشت کې سوزل سلینډر هم راړه کو کله پیسې یو کله.
د نوخار اکبرپوري سیمې شاهین وای 13 مودې راهسي سیمه کې د ګیس لوډ شیډنګ سیوا شوې ده چې لوجی دوی ته پخلی کې ستونزې رامخته دي. شاهین وای ګرانی سیوا دا نشي کولی ټول پخلی په سلینډر ګیس وکړي.
نن سبا خو بالکل ګیس نشته. د روزې نه مخکې لوډ شیډنګ شروع کو
نو ډیر مشکل ده ځکه چې لو دغه نه گیس نه نو نن سبا په گیس باندې ټول دنیا دته ده او دا نور پان گیس چې دی نو هغه سره یوز سره چې دی نو ډیر دغه کیږي د انسان خرچه کیږي او خو چې دی نو سو رز کیږي او ډیر زیات خراب لوډ شیډنګ دی لوډ شیډنګ سو چې گیس یې نشته نن سبا
بل خو د پیښور ریجن د پاره د سوی گیس محکمې ترجمان یاور عباس مشال ریډیو ته ویلي تیر کال هم د روجی میاش کی د پیشمنی او روجماتی وخت کی کورنی صارفین ته د گیس سہولت پلاسو او سه کال به هم ولسته د گیس سہولت ورکول شي. د یادونې وړ ده تیر کال دسمبر کې کرک کې خزو د گیس لوډ شیډنګ ضد احتجاج هم کړو. خال دانیاز، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریڈیو تغوگی او درنگ سات کی دولسنی میں وجہ کی دن کی دی دا خبرون لنڈیز دانی ساج مل لاؤ
د پاکستان امنیتی سواکونو په افغانستان کې د طالبانو حکومتي پلاوی ترمنس د تورخم په ممنوع ساینو کې د تعمیراتي کارونو او تاسیساتو په اړه مذاکرات شوي دي. په تورخم کې د اف سی سواکي او چارواکي د نمنخ پرولو په شرط پرون مشال ریډیو ته ویل چې دا مذاکرات د فبرورۍ په 23 په تورخم کې وشو، خو د تورخم دروازې خلاصولو په اړه پکې پریکړه ونه شوه. په شمالي وزیرستان کې چارواکو ویلي چې په سپینوام سیمه کې 4 پوځیان وشل شوي او 2 زخمیان شوي دي. په میرامشاه کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نمنخ پرولو په شرط بیگانه وخت مشال ریډیو ته ویل چې د فبرورۍ په 23 د وسلوالو پوسټ ترمنس په ډزو کې 2 وسلوال هم وشل شوي دي، خو چارواکي دا نه دي ویلي چې د وشل شوو وسلوالو تعلق له کومې ډلې سره وو او نه هم وسلوالو لا په دې اړه څه ویلي دي. د کورمی سوداګرو ځای خلکو له حکومت غوښتي چې سدې بازار ته په تورې وړې نومې لارې د مالونو په وړلو دی لګول شوی بندیز ختم کړي. په سیمه کې یو سوداګر محمد انور قریشي پر مشال ریډیو ته ویل چې د تیر شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د لګیدلې بندیز له وجې مالي تاوانونه کیږي. په تورې وړه لاره د بندیز د فبرورۍ په 12 په اوچتو مندریو کې د ګاډو په قافلې د بری درستو لګیدلې دی، خو په کوزه کورمه کې د پولیسو یو چارواکي د نمنخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دا بندیز دوی نه دی لګولی. د مومندو پچندې سیمه کې د فبرورۍ په 23 د ښځو لپاره په لومړي ځل کلي کچهري وشوه. د غونډه د چندې سیمې د انجونو په سرکاري ډیګري کالج کې د سلی انتظامی په مرسته جوړه شوې وه. د فرانس ولسمشر مانوئل مکرون د فبرورۍ په 23 ویلي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ پاور بند په راتلونکو اونیو کې رضامندي کېدای شي، خو نوموړي د خبرداري هم ورکړ چې د سولې معنا د اوکراین تسلیمېدل نه دي. ولسمشر مکرون دا خبرې په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر لیدو وروسته فاکس نیوز سره په یوې مرکه کې کړې دي.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګي خبري غړای دو د خبرونو لنډیز مو دانی ساج من لاوري دو راځو د خبرونه په لور باندې او بل راپور تاسو په امره ګرځوم. نړیواله موجوده په تیرو دریو کلونو کې پر اوکراین د ماسکو له حمله راهیسې تر شپږو لکو زیات روسی سرتیری د جنگ پر مهال جوبل شوی، له هغه څخه زیاتره د روس په پوزي روښتونو کې بستر و. په دې لړ کې مشال ریډیو ځانګړي اسناد ترلاسه کړي دي چې په کې د جګړې په ډګر کې د جوبل شو سرتیرو افسرانو معلومات پراته دي. امیر ساحل یې پاړه د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څنګه د راپور مهمه برخې شمړلې دي.
تیر کال په دسمبر کې په مسکو کې د روسیې د اټومي دفاعي چارو د جنرال ایګور کیریلوف وژنه د نړیوالو رسنیو د سر خبر وو. د هغه د وژنې ذمہواري د اوکراینی استخباراتو عمومي ادارې سرچینو منلې وه، خو چارواکو یې تر دې نه میاشتې مخکې په مرمۍ د لګیدو او په روغتون کې د بسترېدو خبر عام نه کړ. د هغه د وشتل کېدو په اړه معلومات په هغه افشا شوی او روغتیایی اسنادو کې شامل دي چې د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څنګه ترلاسه کړی دي. هغه اسناد په 2022 زیږیز کال کې پر اوکراین د روسیې د پراخ یرغل له پیل راهیسې د روسیو سرتیرو د مرګ ژوبلې بې ساري ارقام ښکاره کوي. په اوکراین کې جګړه له دویم نړیوال جنگ راهیسې په اروپا کې تر ټولو اوږده او خونړۍ هغه بلل کېږي. کیریلوف د روسیې په یو لوی پوځي روغتون کې تر څه باندې یوې میاشتې پورې بستر وو. د روسیې له پوځه اوښتي یو سرتیری مشال راډیو ته د دفاع وزارت اسناد ورکړي چې پکې د شاوخوا 1,68,000 سرتیرو په اړه معلومات خوندي دي. هغه اسناد د 2022 زیږیز کال له فبرورۍ څخه د 2023 زیږیز کال د جون تر نیمایي پورې د سرتیرو په روغتونونو کې د بسترېدو معلومات په ډاګه کوي. په هغو کې لوړپوړي جنرالان، سرتیری او له لږ تر لږه 10 هیوادونو څخه شخصي کرایي یا اجیر عسکر شامل دي. البته اسناد د تیر و تو میاشتو چې پر مهال یې سخت خونړی جګړه وشوي حال نه بیانوي. غربي اټکلونه خي چې په جنگ کې د اوکراین او روسیې دواړو تر 1 میلیون زیات کسان وژل شوي او ژوبل دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د 2015 زیږیز کال په فبروري کې وویل چې په جګړه کې لږ تر لږه 46,000 سرتیري وژل شوي او شاوخوا 3,00,000 او 80,000 ټپیان دي، خو پوهان دا ارقام له اصلي شمیره کم بولي. د غربي اټکلونو له مخې د تیر کال تر ډسمبره د روسیې تر 1,00,000 زیات سرتیري وژل شوي یا ژوبل شوي ول. د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال مرکز وایي په جګړه کې لږ تر لږه 1,02,000 روسي سرتیري وژل شوي او 6,00,000 او 11,000 ژوبل شوي دي، چې ورڅخه تر نیمایي زیات دومره سخت ټپي شوي ول چې بیا به د جګړې ډګر ته ستانه نشي. له هغو څخه یې پام وړ شمیر کسان پوځي روغتونونو ته لیږدول شوي ول چې اسناد یې د دفاع وزارت د پوځي طبي چارو په عمومي ریاست کې پراته دي. دا هغه ریاست دی چې په ټول هیواد کې د لسګونو روغتونونو او زرګونو کارکوونکو چارې څاري. د روسیې یو سر ساتنمن الکسی جیلیایف چې پخوا د جګړې له ډګره د پوځیانو د ایستلو د یو ټولي مشر و، هغه اسناد د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې ته ورکړي دي. نوموړي پوځ پریښی دی او اوس په فرانسه کې اوسي او هلته د سیاسي پناه د ترلاسه کولو په تکل دی. د مشال راډیو خبریالانو هغه اسناد لیدلي او شننه یې کړې چې پکې د 1,05,500 پوځیانو نومونه، رتبې، په روغتون کې د بسترېدو او ورڅخه د فارغېدو نیټې، د درملنې ځای او د ټپونو او د هغوی د خدمت یا کار د ټولیو په اړه معلومات شامل دي. په اسنادو کې یوازې د پوځي ټولیو نه بلکې د پخوانی واګنر ملیشې او د پوځي استخباراتو ادارې د کارکوونکو سرتیرو په اړه هم معلومات شته. مشال راډیو له هغو اسنادو څخه تکراری معلومات لري کړل او د کروالي لپاره یې له هغو اسنادو او معلوماتو سره مقایسه یا پرتله کړل چې وار لمخه په خبرونو کې راغلي او پر ټولنیزو شبکو خپاره شوي دي. د ساري په ډول روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د 2022 زیږیز کال په می کې د مسکو پوځي روغتون ته د ژوبلو سرتیرو پوښتنې ته ورغی. تاس خبری اژانس هغه مهال انزورونه خپاره کړي ول چې پکې پوتین له دوو سرتیرو سره ښکاري. له هغه څخه د یو سرتیری معلومات په هغه اسنادو کې دي چې مشال راډیو ترلاسه کړي دي. مشال راډیو په اسنادو کې له شاملو یو شمېر کسانو سره د هغوی د ټولنیزو شبکو د حسابونو یا پاڼو له لارې رابطه وکړه. له هغه څخه یوازې یو کس چې چینایي وګړی دی تایید کړه چې د اوکراین پر ضد د روسیې په جګړه کې شامل و، خو نور معلومات یې را نه کړل. په اسنادو کې ښایي هغه سرتیری شامل نه وي چې د جګړې په میدان کې ژوبل شوي، هملته یې درملنه شوې او بیا جګړې ته ستانه شوي دي. په دې کې یوازې د هغو کسانو معلومات شامل دي چې په پوځي روغتونونو کې بستر ول. د مثال په توګه جنرال کیریلوف په ادوم یا پتون په مرمۍ تر لګېدو وروسته د 2024 زیږیز کال د مارچ پر 3 د مسکو په عمومي پوځي روغتون کې بستر شوی و او 15 اونۍ وروسته فارغ شو. دا لا روښانه نه ده چې هغه چیرې او کله ژوبل شوی و او د روسیې د دفاع وزارت یې په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. په اسنادو کې د روسیې ترڅنګ له 2014 زیږیز کال راهیسې د هغه هیواد تر اشغال لاندې د کریمیا او د مسکو د نږدې ملګري بلاروس د یو څو پوځي روغتونونو معلومات هم شامل دي. د اسنادو له ارقامو ښکاري چې په جګړه کې تر 2,200 زیات سرتیري سخت ټپي شوي، تر 85,600 زیات پوځیانو تر یو حده ژور یا معتدل ټپونه لرل او تر 80,200 زیات سرتیري برسیرن ټپي شوي ول. د روسیې د پوځ طبي چارو ریاست مشر دیمیتری تریشکین د 2022 زیږیز کال په ډسمبر کې ویلي ول چې 90% ژوبل سرتیري به بیا د جګړې ډګر ته ستنېږي. پخوانی روسی سرتیری الکسی جیلیایف دا اټکل تر یو بریده مبالغه بولي، خو وایي که یو سرتیری کوم کلینیک یا روغتون ته ژوندی ولېږدول شي نو ډېر امکان دی چې هغه به ژوندی پاتې شي. البته هغه د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څانګې ته وویل چې هغه کسان چې په جګړه کې پښه یا لاس خود شوی وي بیا د جنگ میدان ته نشي تللی. په اسنادو کې د 3,200 سرتیرو ذکر شوی دی چې لاس، بازو، پښه یا د لاس یا پښې ګوتې پرې شوي دي. اسناد ښیي چې ولادیمیر ګولسکي هغه 19 کلن سرتیری دی چې د 2024 زیږیز کال په اپریل کې ژوبل شوی و او چپه پښه یې غوڅه شوې ده. و میاشتې وروسته د هغه مور پر ټولنیزې شبکې ادنا کلاسنیکی له هغه سره ګډ انځور خپور کړ چې ورسره یې لیکلي، ما د خپل زوی انتظار کاوه، موږ نوموړي ته پیغام واستاوه خو هغې ځواب رانه کړ. جیلیایف دا هم وایي چې د جګړې په ډګر کې طبي کارکوونکي د سرتیرو د ژوبلېدو حالت او د ټپونو شدت سم لیکي، خو په لویو روغتونونو کې کارکوونکي تر فشار لاندې وي او هغوی بیا د سرتیرو روغتیایي وضعیت له اصله کم خی دی وای لدې لارې بیا حکومت کولای شي چې هغه سرتیری ژر د جګړې ډګر ته ستانه کړي او د ورکول کېدونکو بیمې پیسې کمې کړي. مشال رادیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سور لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمون رڼا ستاسو.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. پر اوکراین د روس د بشپړ یرغل د درې کاله پوره کېدو په تړاو غونډو کې د ګډون لپاره د یو شمېر اروپایي مشرانو ترڅنګ د کینیډا اعلی چارواکي هم کیف ته ورغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د فروری په 23 پر اوکراین د روس د یرغل درې کاله پوره شو. روسي ځواکونو د 2022 میلادي کال د فروری په 23 په اوکراین یرغل پیل کړی و. نور جزئیات د حسین احمد زای په راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی نن دوشنبه د کاپ په شپږمه نیټه د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د درېمې کلیزې په مناسبت د اوکراینانو اتلبلي وستایله. هغه په داسې حال کې چې له 12 زیات بهرني مشران په کیف کې راټول شوي دا څرګندونه وکړي. زلینسکی ویل درې کال مقاومت درې کاله د اوکراینانو اتلبلي اخیي. زلینسکی د فبروري په 23 پر ایکس پاڼه په پوس کې ولیکل چې درې کاله تر هغې نیټې پورې چې زرګونو روسي سرتیري د اوکراین تر ټولو پولو واوښتل خو کرملین ځانګړي عملیات بولی. د اوکراین جګړې چې له دویمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا تر ټولو لویه جګړه ده په تیرو شپږ دېرشو میاشتو کې دا هیواد ویجاړ کړی. د پوځي ځواک په توګه د روسیې حیثیت تر پوښتنې لاندې راوستی او د اروپا د امنیت احساس یې له منځه وړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د یرغل د توجیه کولو هڅه کړې او ویلي دي چې اوکراین ریښتینی ملي هویت یا د دولت دود نه لري. د 2020 کال په جولای میاشت کې کرملین د پوتین یوه اوږده مقاله خپره کړه چې په کې استدلال کړی چې روسیه او اوکراین یو ملت خو په مصنوعي ډول وویشل شو. د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا فون در لاین او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د هغو مشرانو په ډله کې ول چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیویها او د ولسمشر د دفتر رئیس اندری یارماک د کیف پاسلی ریلګاډي کې هغوی ته هرکلی ووایه. زلینسکی به په کیف کې لکتر لګه له 14 بهرنیو چارواکو سره وګوري خو تمه ده چې یو شمېر نور مشران به آنلاین غونډه کې ورسره یو ځای شي تر څو پر اوکراین د روسیې د یرغل د کلیزې یادونه وکړي. میرمن فوندرلاین وویل موږ نن په کیف کې یو ځکه چې اوکراین اروپا ده. د بقا لپاره په دې مبارزه کې دا یوازې د اوکراین برخلیک نه دی چې په خطر کې دی، دا د اروپا برخلیک دی. له پوتین سره د ډیپلوماټیک اړیکو د بیا پیلولو او په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ټرمپ خبرو اروپایي مشران په غوسه کړي دي او دا اندېښنې راپورته کړي دي چې اروپا یا حتی په خپله کیف به په دې پروسه کې له پامه وغورځول شي. ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې شکایت کړی چې اروپایي هیوادونه د خپل دفاع لپاره کافي پیسې نه ورکوي او ډېری وختونه د ناټو د اوږدمهاله بقا په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. د دریز په اروپایي مشرانو کې ویره راپارولې ده. دوی اندېښمن دي چې ممکن د جوړجاړي له پروسې وویسل شي. تمه ده چې د اوکراین په اړه به یوه ډیپلوماټیکه لانجه نن د ملګرو ملتونو په مقر کې پیښه شي. متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته داسې یوه پرېکړه لیک طرح وړاندې کړی چې د اروپایي ټولنې او اوکراین لخوا د وړاندې شوې پرېکړه لیک د مسودې پرتله پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه لږ انتقادي ژبه کاروي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش نن په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې ته وویل چې موږ باید د شخړې د پای ته رسولو او دوامداره سولې د ټینګښت لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ او نړیوالو قوانینو په رڼا کې هیڅ راز هڅه ونه سپموو.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مومندو پرون د مومندو په چندي سیمه کې په لومړی ځل د خدو لپاره کلی کچهري یا مخامخ د چارواکو سره غونډه وشوه. دا غونډه د ضلع انتدامیې په مرسته د نجونو په ډیګري کالج کې جوړه شوې وه چې پکې ښځو نجونو خپلې مسلې وړاندې کړې. دوی زیاتره د تعلیم او صحت په موضوع خبرې وکړې. بلخوا د غونډې جوړونکو نجونو او ښځو ته ډاډ ورکړی دی چې د هغوی مسلې په اړوند د چارواکو سره شریکوي. خالد انیاس پرې راپور لري.
که هم دې کلي کچهري ته ښځې کم تعداد کې راغلې وي، ولې د مومندو ضلع د زنانو تعلیم افسره لیلا علي وایي دا یو ښه شروعات دی چې راتلونکي کې به یې ډېرې ګټې مخته راشي. دا وایي باید داسې کلي کچهري ښځو دپاره وخت په وخت تابع کړل شي چې د مومندو ضلع د ښځو ستونزو کې کمی راشي.
امید لرم چې ان شاء الله فیوچر کې با دا ډېر یو کامیاب انیشیټیو یو، نو دا یو سٹارټ واغشته شو او د دې نوم ته پته لګي دا یو میسج کمیونټی ته لاړو، فیمیل ته یو میسج لاړو، او ان شاء الله زم مستقبل کې دا امید لرم چې زمګه زنانه شي دي هغه بدون ایجوکیټ شي وي، د دې نه هغه بدون هغه ته میسج ته لیدو نه خبر شي وي چې دا کلی کچهری دا غوډه پرسونه فائدہ مند ده.
کلی کچهری ته راغلی یو زده کوونکی انیلا مشال ریډیو سره خبرو کې او وی مومندو کې خزي د زکړو څخه لری پاتې شوې دي، او هم دغه وجه ده چې دوی ته د خپل بنیادی حقوقو هم معلومات نشته. دا وایي مومندو ضلع کې خزي د صحت سہولتونو ته هم اړتیا لري.
زمو په مومندو کې صرف یو غلنې هاسپټل دی، ال تپکې دی ځکه صرف دا یو هاسپټل دی چې دا ډاکټرانو پکې دا کار دی، نو زو يم چې دلته ډیر زیات شدید ضرورت دی د ایجوکیشن د وجه نه، ځکه چې هر یو سټوډنټ دا خوایي چې زه ډاکټر جوړ شم، او دلته چې څومره هم دی کالج سټوډنټ راځي دا ټول دا د میډیکل د ډاکټر ډیر زیات خواهش دی، ځکه چې په مومندو کې دا ډاکټر ډیر کم سہولیات دي.
یو بل زده کوونکی فاطمه فرید وایي نن سبا وخت کې خزو د پاره معاشي خود مختاری اړین ده، که څوم د دوی سیمه کې د نوکرو موقع شته، ولې د تعلیم نشټوالي له وجې جنکې نشي کولی دغه نوکری ترلاسه کړي.
اصل کې مومن چې د ارسو کې بیکورډ ایریا غړي کنه، نو زم چې دې ست تعلیم زکه ضروری دي چې دې کې جاب سټونه لا ارس راشي، خو دې جنکې ایجوکیټډ نه دي، دې ماخوذ صحیح نه دي. چې کله موږ یو ماخوذ سټ کول واړو، نو پهل چې هغه زی خزي وومن ایجوکیټډ، نو ټول جنریشن به ایجوکیټډ هو. چې کله یو سړی موږ ته ایجوکیټډ کو، هغه به بس یو سړی ایجوکیټډ دي. خو دې خلکو ته اصل کې دا پرابلم چې چاته د ترانسپورت مسله، او ځینې خلک دلته د جنکو تعلیم
خنه غړي. یوه بلی مرمنی نودیا نور مشال ریډیو سره خبرو کې او وی د دوی علاقه کې د غربت توجه ډیر جنکې د تعلیم څخه محروم پاتې کیږي. نودیا نور زیاته کړی دا ځنی تعلیمی ادارو کې د استادانو هم کمې دي چې ورته خصوصي پاملرنه پکار ده.
چې کمی جنکې زی سکولونو ته د ترانسپورت مسلې زید مچناوی په هفته کې لکه مطلب ډېر نه دي، سلو ورځې او دوه ورځې نه دي. سټاف نه په سکول کې د ساينس دي د وجه نه غوي آرس والی هغه خواهشات چې کوم دی هغه نیمګړی پاتې شي، لکه څوک چې زه به ډاکټر جوړېږم، څوک چې موږ به انجینیر جوړېږو، څوک چې موږ به وکیل وکالت ته ځو، د هغې د وجه نه هغوی د خپل چې کوم خواهشات دی هغه نمای کې پاتې شي.
د مومندو ضلع د زنانو تعلیم افسرې کچهری ته راغلی زده کوونکو او نورو مېرمنو ته باور ورکړو چې د دوی ستونزې به متعلقه چارواکو ته رسولې شي. نوموړي ویلي دي باید خزی زیات نه زیات شمیره کې داسې قسمه غونډو کې برخه واخلي چې دا د بدلون یو نښه ده او د دوی روښانه سباون طرف ته یو قدم دی. خال دانیاز، مشال ریډیو، ضلع مومند.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږ بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږ بجو په لنډو سپو 2011 15,500 15,500 او 15,800 کیلو هرتز، او د ماخام لشپګو تر اوو، د ماسکوتن لنهو تر لسو، او د شپې لیو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یوش کیلو هرتز اوریدلی شي.
تزمشال ریډیو ته وګي اړیدونکو، د سواد تحصیل قبل شخصي تعلیمي ادارې د سیمې هغه 500 خلکو ته د حوصله افزایي جایزې ورکړي کوم چې معاشره کې په خپلو شعبو کې ښه کارکردګي ښودلې. جایزه یا ایوارډ ترلاسه کوونکي وایي چې دې سره به دوی نور هم خپل کار ښه کړي. بلخوا ایوارډ ورکوونکي ادارې مشر وایي چې مقصد یې هغه خلکو ستاینه کول دي چې زیاتره دین وړاندې نه دي ستایلې شوي، او اوس به دوی هر کال د سیمې دغه تکړه هنرمندان ستایي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دغه غونډې ته ورغلی دا راپور برابر کړی. د سوات په تحصیل کبل کنجو کې ځایي شخصي تعلیمي ادارې لخوا د ضلع سوات هغه خلق چې بېلابېلو شعبو کې ښه کارکردګي ښودلې د لیجنډ ایوارډ ټرو په نوم دستوره جوړه کړې. دستوره کې د سیمې مدني فعالان، ډاکټران، استادان، خبریالان رابلل شول. دستوره کې جایزه اغستونکي د سوات بار اسوسیشن وکیله همیرا شوکت چې د بشري حقوقو فعاله ده، ورسره سیاسي کارمندان هم ده او متاثره ښځو ته ویډیا قانوني مرستې هم ورکوي په دغه جایزه مشال ډېرو ته وایي.
مونږ به د دې نه هټ کې نور نیکسټ ټایم خپل بیسټ ورک کولو کوشش کوو. داسې نور فیمیلز چې مخې ته راتله غواړي، خو د هغو طرف نه هغه ته چې کوم هرډلز دي او ډفرنټ ماحول ورته داسې میلاو شي چې مخې ته نشي راتله، نو داسې قسمه اوارډ شوز اپریسیشنز دا ډېر زیات ضروري او ډېر پازیټیو رول پلی کوي. زمونږ د پاره هم به حیثیت یو فیمیل لایر چې زه یې دلته انوایټ کوم، زه خپل هم ډېره زیاته خوشحاله شوم ما ته دا اپریسیشن میلاو شو چې نیکسټ ټایم زه چرته کې زم نو زه به دا مطلب ایوارډ شو چې کم دلته نن مو شو د دې حواله به هم ورکوم چې زه یې دې سي اپریشیټ کړیم.
دستورې په محل په ادب، شاعرۍ او بیا د ادبي خدماتو او د نشیانو علاج کوونکي ادارې مشر په توګه شاعر نړیوال ادبي تړون صدر ریاض احمد حیران ته هم جایزه ورکړه شوه. ریاض حیران وایي چې دغه جایزې سره به کار نور هم ګړندی کړي.
موږ نن ګورو په دې پروګرام کې بلا شي خلک راغلي په سلګونو باندې، خو دا ایوارډ یو لس شل کسانو ته ملاویږي، نو دا باقي کم کسان چې دي د دوه په زړه کې دا یو هڅه پیدا کیږي چې کاش موږ هم د خپلې ټولنې لپاره داسې یو مثبت کردار ادا کړی وي. نن دا ایوارډ چې کوم دی دا به ماته ملاو شوی. به هر حال د دې ایوارډ ورکولو د دې په ټولنه باندې یو ډېر ښه اثر پریوزي او اپریسیشن چې کوم دی دا انسان ته چې دی هغه د نور کار کولو هغه حوصله ورکوي.
دستوره کې ناز د علیګرامي های سکول استاد نور محمد چلوری په خز دکړو جایزه واغسته. مشال ډېرو ته وروسته وویل چې داسې دستوري کول او بیا ښه کارکردګي خودونکو حوصله افزای سره د جایزو ګټلو مقابله رجحان نور هم زیاتیږي.
عموما خود هغه خلک راغواړي او نور خلکو لپاره ایوارډز ورکوي. یوریشن سکول په لاندې ځل داسې کار وکړو چې دغه خلک راوغوښتو او دغه خلکو لپاره ایوارډز ورکړل. زما په نظر دا ډېر ښه کار دی. په کار چې دا کار دغه شان دوامداري او نورې شخصي ادارې هم دا کار نور.
د ځایي تعلیمي ادارې مشر ډاکټر سبیور رحمان قاضي وروسته مشال ډېرو ته وویل چې ایوارډ ورکولو دغه سلسله دوی یو کار وړاندې په دغه توګه شروع کړې چې د سیمې هنرمندان او تکړه خلق رابرسېره کړي.
مونږ دا سوچ وکړو پروس کال چې یاره مونږ د دې سټوډنټس نه علاوه د یو سټیپ واخلو د خلکو لپاره چې هغه په ایجوکیشن ډپارټمنټ کې یا مطلب تعلیمی نظام شو یا سوشل ورک شو یا مطلب ډاکټران صاحبان شو یا میډیا وال شو یا نور داسې مختلف کیټیګریز دي، نو دا خلک راچوتول غواړي او د دې معاشرې ته خودل غواړي. نو په دې کې به یو دا فائدہ وشي چې دا ماشومان چې دا خلک ویني دا غونه به انسپایر شي. هغه به وایي چې بالکل یاره دا خلک د سبق په وجه باندې دونه مخکې تللی، نو موږ له هم پکاره چې موږ سبق وایو او مخکې لاړ شو.
د ایوارډ شو دستوري په محل د سیمې باش تمنو خلکو بیوسه ماشومانو ته کتابونه او تعلیمي اسانتیاګانو ورکولو لپاره د زرګونو روپو ورکولو اعلان هم وکړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ او دونکو د خوست د تریزیو په لری پرته سیمه کې د زرګونو تماشایانو په ګډون د کرکټ پایلو بوښوا د لوبو تابع کوونکو د دې تورنمنت مخې د ځوانانو ورزشي استعدادونه روزنه له نشئ توکو د دوی راګرځول د ځوانانو ترمنځ د اړیکو ټینګښت او د یوې او بلې سیمې سره آشنایي وه. په یاد تورنمنت کې د دې ولایت د بیلابیلو سیمو نوي لوبډلو برخه اخیستې وه او د پایلو نندارې لپاره د دې ولایت د بیلابیلو سیمو خلک ورغلي وو. نور حال د نجیب الله الوخیل پراپور.
دا د خوست د لری پرتې سیمې د تریزیو د منځواړو پر میدان د دې ولایت د بیلابیلو سیمو د نهه نوي لوبډلو ترمنځ د کرکټ ټورنمنت په لوب بده چې لومړی مقام او اتلولی د علي شیر د للمی ټایګر لوبډلی او دویم مقام د کونډي او صحرا بازانو ترلاسه کړ. یا ټورنمنت چې ستاسو پاسه درې میاشتې وخت ونیو هر مازدیګر زرګونه کسان ننداره ته ورتلل. د لوبو تابعیا کوونکی رفیق حقیار مشال راډیو ته ویل
د خوست ولایت اړوند تریزی ولسوالۍ اتفاق منځوړ پر میدان د ټیټین ټورنمنت چې جوړ شو موخه هدف مو د ځوانانو یووالی او د نشایي موادو پر ضد او د بیلابیلو سیمو د ځوانانو آشنا کول وو.
ورزشکاران وایي سپورت د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د افغانانو د روغتیا او په ملي او نړیوال ډګر کې دوی لپاره د بریا په ترلاسه کولو کې به ارزښت دي، خو مالي امکانات لږ دي او دا تشه اړونده ادارې او د هیواد شتمن او ملي سوداګر په ګډه ډکولی شي. د دې لوبو دوه تنه لوبغاړو ذبیح الله محمدي او احسان ګربز وویل
ډېر خوشحال یو چې ځوانانو ته دا رقم ته لوبې برابر شوي دي. د نورو پانګوالو نه هم دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته د لوبو فرصت برابر کړي تر څو ځوانان لوبې مصروف وساتي.
دا رقم ته سړی خو زموږ لپاره ډېر مهم دی، بیا په خصوصا کې د هغه لوبغاړو هغه کسانو لپاره چې په کلي کې لیا ګرځي له نشئ توکو څخه ګرځول کېږي. موږ د اولمپیک نه دا غوښتنه کوو چې دا رقم ته ټورنمنټونه نور هم ډېر کړي چې ورزشکاران ته زمینه کې برابر شي.
بلخوا د خوست د کرکټ بورډ استازی اموایي د خلکو او ځوانانو لیوالتیا ته په کتو دوی د دې سپورت د پراختیا پلان لري او له هرې ممکنې لارې به هڅه وکړي چې دا ډګر لا وغوړېږي. د کرکټ بورډ یو استازی حلیم بیدار وویل
موږ ماشاءالله په هر ولسوالۍ کې د ښو میدانونو جوړول په پلان کې لرو. له هغې تر څنګه موږ ولسوالیو منتخبې لوبډلې انتخاب کړي دي چې د هغو د جملو څخه به موږ یو خوست ولایتي لوبډله جوړو.
سره له دې چې د خوست په مرکز او ولسوالیو کې ورزشي لوبې او سیالۍ په ځانګړي ډول کرکټ، والیبال او فوټبال لوبې ډېرې دي، خو د ښار په پرتله په اطرافي او لرې پرتو سیمو کې د اوسیدونکو ننداره او د ورزشکارانو تشویقول ډېر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
داس مشال ریډیو ته وګورئ او اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د هارون بچا په غږ باندې دا سندره تاسو ته نهاله.
چرته دې د کام د زړه درمان چرته دې سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته دې سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته دې چرته دې د کام د زړه درمان چرته دې سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته دې سرچیت نظار کی حق زوان چرت دے جنازو کے قتل عام شوکنا ظلم د جماعت پر درو با مشوکنا جبر مپ دین دنیا د قام شوکنا تاسو زر اختیار وی لوتوان چرته دے تاسو کے پختو چرته ایمان چرته دے چرته دے د کام د زړه درمان چرته دے سر چتر نظار کی حغزوان چرتوے او سر چتر نظار کی حغزوان چرتوے د تاریخ نخی اور ککڑے کنا تاسو ته خپل درنی سپ ککڑے کنا هر خوا ته کرکے 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 کنا راولای پیرو خان او باچا خان چرته دے تاسو کې پختو چرته ایمان چرته دے چرته دے د کام د سره درمان چرته دے سر چتر نظار کی حغزوان چرتوے او سر چتر نظار کی حغزوان چرتوے